السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته شوونځي پرانیزي. د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو بندول د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف کار دی. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار یې کړی چې د یوه په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبري وکړه. د تسنیم خبری آژانس ته راپور لمخې کاظمی قومی د ایران د اوبو د حق پر اهمیت ټینګار وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې اوبه داسې کنټرول کړي چې د ضایع کېدو مخه ونیول شي او ایران ته کافي اوبه ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امیر خان متقی د ایران سفیر ته وویل چې د دوی حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د 1315 لمریز کال د اوبو معاهدې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله په مجموع کې اوبه کمې شوې دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې دې ولایت ته د ورېښم پل له لارې دیر زره افغانان راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دغو کسانو په منځ کې تر 28 زره ډېرې مجردان دي. د په وینا په تیره یوه میاشت کې له ایران څخه د شپږ څلوېښت تنو مړي هم افغانستان ته وروړل شوي دي. ایران وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته 1,06,000 افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د مژکو په دوا ځان وژلی دی. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یې 25 کلن نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 25 کلنې میرمنې په یکاولنګ نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د مژک دوا خوړلې چې وروسته دواړو په مرکزی روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی وای د پیښو دلیل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې جرمني په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نشي موندلی، د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د جرمني رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 2022 کې د وړم کال په پرتله 28 سلنه ډیرو کسانو د پناه غوښتنې لیکونه سپارلي دي. په دې کسانو کې اوکراینیان نه دي شامل، ځکه چې هغوی غوښتنلیک ته اړتیا نه لري. د جرمني د چارواکو په وینا د پناه تر ټولو ډېر غوښتنلیکونه یې د سوریاوالو، افغانانو او ترکانو ترلاسه کړي دي. د ځایي رسنیو پر اساس د کور موندلو ستونزه د جرمني خپل خلک هم لري، خو پناه غوښتونکي له دې ستونزې سره ډېر مخامخ کیږي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 21 د مونټیرای پارک پر کلب په ډزو لس تنه ووژل او لس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرټ لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اوکان تران و. د پولیسو دغه چارواکی وایي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته په لاس انجلس کې د چینایانو او اسپانیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. او په سعودي عربستان کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. ساره ال سعید پرون د سعودي د عامه ډیپلوماسۍ د چارو مرستیاله وټاکل شوه. دې چې د امریکا په جورج میسن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي، په تیرو 6 کلونو کې د سعودي د روغتیا وزارت د معینیت ترڅنګ بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په وروستیو کې سعودي عربستان دوی ښځې د سفیرانو په توګه وګمارلې. زمو شخل آزادی رادیو آوری یوش پر افغان مربنی د دوی د حقونو لپاره د نړیوال ټولنې ټویټونه او اعلانې کافی نه بولی، خو ځینې نورې بیا وایي
دا په دې معنا باندې چې افغان مېرمنو غږ اورېدل کېږي، هغوی هم د افغان مېرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي.
نن په افغانستان کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پېښه رامنځته نه شي.
په کندهار کې یوې فابریکې په کار پیل وکړ. میرخان مقوری به د خپلې نوې سندرې د جوړولو کیسه درته وکړي.
ټلیفون یو خواته زه ناستم د ګیټار سره، او خواته استاد محبوب ناستو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته شوانسي پرانیسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د ملګرو ملتو او نورې نړیوالې ټولنې پر اوسنۍ کړنلارې نیوکه کوي. دوی وایي نړیوالې ټولنې تر اوسه د ښځو د کار، تعلیم او ازادیو د ساتنې په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او غونډو بسنه کړې، او په څه باندې یو نیم کال کې کوم عملی ګام نه دی اخیستی. د ښځو د حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشار میکانیزمونه رامنځته کړي، خو د دوی په وینا دا فشارونه باید د عامو افغانانو پر ژوند اغیز ونه کړي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د پلاوي د سفر لپای او د افغان ښځو د حقونو په اړه د دغه سازمان د ښځو د برخې له تازه ټویټ سره هممهاله د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یوازې پر ټویټونو، اعلامیو او رسمي غونډو بسنه کړې او عملی اقدام نه کوي. د ښځو د حقونو فعالانې په دې باور دي چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تیر یو کلن تعامل بې پایلې و، او اوس باید پر طالبانو د فشار داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې عملي پایلې ولري. د ښځو د حقونو فعاله آمنه معیار وایي افغان میرمنې او نجونې نور د شته محدودیتونو د زغملو توان نه لري او باید نقص شوي حقونه یې بیرته ورکړل شي.
موږ تقریبا د یو نیم کال را په دې خوا غونډې و، اعلامیې و، ملاتړ د ښځو څخه دا جریان لري، خو څه عملي اقدام لا تر اوسه نه دی تر سترګو شوی، بلکې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، او هیله مند یو چې په نړیواله کچه دوی د فشار له لارې په دې وتوانېږي چې اوسنی وضعیت ته تغییر یا بدلون ورکړي.
د ښځو د حقونو فعاله او د جمهوری نظام پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیسه هوا علم نورستانی هم انتقاد کوي او وایي کومه تګلارې چې نړیواله ټولنه له تیر یو نیم کال راهیسې له طالبانو سره مختوړي، دې تګلارې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دا د افغانستان د ښځو درد نه دوا کوي، باید چې عملی اقدامونه ورته صورت ونیسي. هغه عملي اقدام ملګري ملتونه، برقدرته او ژمنیک هیوادونه چې دیو هم عملي اقدام ته لاس واچي، ځکه چې هلته باید یو مثبت بدلون د ښځو په ژوند کې رامنځته شي. تر اوسه پورې خو دغه بدلون نه دی لیدل شوی.
تازه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځو څنګ په یو ټویټ کې لیکلی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ دریږي. په ټویټ کې لیکل شوی چې ملګری ملتونه د افغان میرمنو له حقوقتنې ملاتړ کوي، ځکه دوی د ښځو پر کار، تعلیم، تحصیل او حقونو د رامنځته شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. بل لور ته د افغانستان د ځواکمنو ښځو اصلي خوځښت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغان میرمنو له حقونو څخه د دفاع لپاره د دوی فعالیتونه دوام لري، خو د دوی په خبره فعالیتونه یې ولسي اړخ لري او هیڅ سیاسي جریان پورې تړلی نه دي. د دې خوځښت غړي منسی مبارز ازادۍ راډیو ته ویل په دې وروستیو کې ځینې سیاسي جریانونو هڅه کړې چې د دوی له ادرسه امتیازات او شهرت ترلاسه کړي.
در این شب روزهای
پدیش پورزو که زینی سیاستوال و فرصت طلب کسان حتی کوی چه در موتروز و میرمنو لادرس زن مطرح بی مگوغو اختل دده الامی بخپراول و سر دخزو در خوزختون و خپلوکی بخکارت و بو ترگنده کلو افغان میرمنی و موتروزین حق کسان دی چه در کابل او ولایتون و بواتونو که حضور لری او هر ورځ د طالبانو دورې زغمي
علاقه طالب را تحمل میکنن
خو نوموړي مشخص د کوم سیاسي جریان یا شخص نوم ونه خيست د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر کړنو نیوکه داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستيالي امینه محمد افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې په افغان جنو او خزو د لګیدلو بندیزونو د کمیدو په برخه کې لږ پرمختګ شوی دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند خبرې وکړي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندې نبیله میزرالی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په یو رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړی چې د افغانستان موضوع د نن غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده اروپایي ټولنې وړاندې لدی د دې غونډې په اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي وو چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په نادولتي موسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي
په دې راپور کې مو د ځینو ښځو له قوله واورېدل چې د نړیوالې ټولنې په اعلامیو او ټویټونو په دې خاطر انتقاد کوي چې یوازې خبریږي او عملي جنبه نه لري خو د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شنکي کډوخیل وایي د جګپوړو سازمانونو بنسټونو او شخصیتونو له ادرسه د افغان ښځو د حقونو په ننګه ټویټونه اعلامي او لیکنې د دې ښکارندوی کوي چې دنیا د افغان ښځو په ننګه ولاړه ده له اغلې کډوخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د افغان ښځو په ننګه د ملګرو ملتونو د شزو څنګه د تازه ټویټ پاړه د حقوقي نظر پښتله
سم په باندې هر اعلامیه هر خبر ټویټ یا لیکنه چې د افغانستان په ارتباط باندې په بملل سره باندې یو مهم ارگان سازمان شخصیتونه جکپولی کسان زه فکر کوم که داس لیکنه کوي دا یو ښه خبر دی دا په دې معنی باندې چې دنیا اوسل بیا د افغانستان باره کې فکر کوي د افغان میرمنو غږ اورېدل کېږي هغوی هم د افغان میرمنو په ارتباط باندې اندېښمن دي او خپل دریځ د همدغه ټویټ له لارې نه له دنیا سره شریکوي
اغلې کړو خل نو پټوله کې به غټي څوي سره لدی چې تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد هم کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره ولیدل فکر کوي دغه ډول لیدنه یو څرګندونه به کومه پایله ولري کنه
موږ به ډیر انتظار نه باسو چې په یو سفر باندې هڅه به سميږي مدا مهمه ده چې په ملتونو هم د طالبانو ذهنیت مطالعه کې دغه په دریس باندې پوسی له سره په انستې خبرې وکړي دا چې د امینه محمد مشی باندې یو جک پوره د یو ان سازمان مرستيال رنج پوره ولاړه دا یو د لوی خبره ده دا مهمه خبره ده چې هغه خپل هم مسلمانه میرمن ده او په دې اړه باندې طالبان سره خبرې وکړلې کې دې شي کسان چې واقعا هغه سختریز یو سره نه ده کړی هم په هر صورت به هم یو سرپرست وزیر سره وکړله د دوه کسانو تک د افغان میرمن لپاره ډیر مهمه ده چې اقلا دوی لازمه وګڼله احساس د مسولیت وکړه دوی هم له دې وضعیت نه اندېښمن دي او تر هغه ځای پورې ځي او دا خبره طالبان سره شریک کوي
نو فکر کوي چې دا اعلامیه او څرګندونې به لامل شي چې طالبان پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو په برخه کې خپلې پریکړې بدلې کړي
د طالبان لپاره هم مهمه ده چې په دې باندې پوه شي چې دنیا چپ نه پات کیږي دنیا هم معترضه ده څنګه چې افغان ولس معترض ده په دې باندې نیوکه لري د دوی له دې کړنه اندېښمن دي دوی سره غواړي په دې ارتباط باندې خبرې وکړي دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي وي کې هغه به هم به ولس مني او هم به بمللي ټول نمانی نو خدا چې دغه دید و بازدید دست ملاقاتونو که پا دی مسئله بانی خبری وشی تا تو پوره برمیل توران هم بلاخره یو دست دریز غوره که چه عملی بناواله دی
د ولسی جرگه پخوانه غری شنکی کارو خیل و چه مرکه تاسول آزادی رادیو وابرده
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورات چلیروش ساعته اوریدلای سی د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن دوشنبه د سلواغې درېیمه د څلورو ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فلج ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به څه د پاسه پنځه میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له دې جملې یو میلیون دوه لکه په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې واکسین کیږي. د دې موضوع په اړه دا راپور.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اداره کې د پولیو برخې د مطبوعاتو مسؤول کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل په نوي کمپاین کې چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې پر درېیمه نیټه پیل شو، په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې به له یو میلیون زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له پنځو کالو کم دي د پولیو ضد واکسین ورکړي.
تقریبا په ختیځ حوزه کې شاوخوا یو شاید دوه میلیونه ماشومان د هدف وړ دي چې عمرونه یې پنځو کلونو نه کم دي، نو موږ تمه لرو چې په دې کمپاین کې به ټولو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلي کمال شاه وویل د جلال آباد ښار په ککړ اوبو کې د پولیو وایرس دوه مثبتې نمونې موندل شوي او دا ویره شته چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو ماشومان یې په یاد وایرس اخته کیدای شي.
متاسفانه په 2023 کال په جنوري کې دوه محیطي نمونې مثبتې راوتې دي چې دا د سرګندوی کې چې په دې حوزه کې اوس هم د پولیو وایرس شتون لري.
هغه وایي د تیرو کلونو په پرتله افغانستان له پولیو څخه د پاکېدو هدف ته نږدې شوی، خو دې کار کې دیني عالمان، حکومتي چارواکي او د ټولنې هر فرد باید ورسره همکاري وکړي.
وروستي پرمختګونو ته که وګورو سر کال دوه پیښې وې، سږ کال تر اوسه الحمدلله کومه پیښه نشته. هر کال همدا تمه لرو چې دې کال تر پایه د خپرېدل ودرو، نو بیا هم زموږ تمه دا ده چې 2023 کال کې پولیو ناروغي پیښه رامنځته نه شي پرته د خلکو له همکاري او ملاتړه چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. ډېره مشکله ده چې دا ناروغي به له منځه ځي، نو زموږ له خلکو دا تمه ده چې دوی پوره همکاري.
د کونړ زیات اوسیدونکي له خلکو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکړي څو نور ماشومان او ټولنه له یادې لاعلاجه ناروغۍ وژغورل شي. حکیم سالم احمد صالح:
ګوزن یا پل چې یو خطرناکه ناروغي ده، نو یوازنۍ لار هم د دې چې د دغه واکسین دي، نو موږ باید کوشش وکړو چې خپلو ماشومانو ته په وخت باندې واکسین وکړو او دغه واکسینو چې کوم کارکوونکي دي دغه پولیو کمپین کې دغه کې سره موږ مرسته وکړو او خپل ماشومان د دغه خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو.
پولیو یو بې درملنې ناروغي ده چې پرې اخته کس د ژوند تر پایه د نورو د اوږو بار او په هر کار کې د کورنۍ او ټولنې محتاج وي. تیر 2022 زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې پر پولیو دوه تنه اخته شوي وو چې یو په پکتیکا ولایت او بلې د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کلیمو کلي کې وو، او همداراز مثبتې محیطي نمونې هم په کونړ او ننګرهار کې زیاتې موجودې وې. خو تر څنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې پر فلج شل ماشومان اخته شوي وو. د نړۍ نور ټول هیوادونه له پولیو پاک اعلان شوي، خو یوازې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته لا هم دغه وژونکي او بې علاجه ناروغي شتون لري.
په کندهار کې د هیواد په کچه په لومړي ځل د بیلچو جوړولو یوازینۍ فابریکه جوړه شوې چې په یوه شفت کې 15,000 بیلچې جوړوي. دا فابریکه چې یو میلیون ډالر لګښت ورباندې شوی، مسؤلان یې د برېښنا د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا فابریکا چې تازه فعال شوی په څلور ویشت ساعتونو کې یوازې 8 ساعته برېښنا لري. د کندهار د شورندام په صنعتي پارک کې د شمس مدینه په نوم د بیلچو جوړولو د دې فابریکې د فعالیت شاوخوا یوه میاشت تیریږي چې پر یوه وخت د فولادي اوسپنې څخه 15,000 بیلچې تولیدوي او د هیواد ټولو ولایتونو ته استوي. د دې فابریکې مشر اجی شمس الله وایي فابریکه د برېښنا د کموالي له ستونزو سره مخ ده. د نوموړي په وینا د بیلچو د تولید لپاره خام مواد په کور دننه پیدا کیږي چې له هغو سختې اوسپنې جوړیږي چې ویلې کول یې قوي برېښنا ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره که د 8 ساعتونو پر ځای 24 ساعته برېښنا ولري نو هره ورځ به 10,000 بیلچې تولید کړي.
موږ دلته بلې قسم ځانګړې اوسپنې لرو چې هغه ډېرې سختې دي، هغه بغیر له برق څخه نه ویلېږي او د سختو اوسپنې د ویلې کولو دپاره برق ته ډېر ضرورت ده. موږ د برق ډېر مشکل لرو چې برېښنا مکمله چې موږ په 24 ساعته کې 10,000 بیلچې تولید ولرو او کاریګر به بیا حده ډېر کار راسره وکړي. تقریبا 15 کسان ته به مو کاریګر ورسېږي، ولې په دې چې دا میده کار دی او په دې کولای شي د لسو کالو کاریګر هم په دې کار کولای شي او دا ډېر سپک کار دی.
په دې فابریکه کې دا مهال 140 کسان کار کوي. د عبدالسلام په نوم د دې فابریکې یو کارګر خوښ دی چې د کار زمینه ورته برابره سوې، خو غوښتنه کوي چې نور پانګوال دې هم فابریکې جوړې کړي ترڅو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
خوشحاله چې دا نوې فابریکه جوړه شوې ده، په دې کې ډېر خلک یعنې دلته کار کوي، د کار زمینه ورته برابره سوې ده. موږ غواړو چې نور تجارانو نور سرمایه دار خلک چې کوم دي داسې فابریکې ورسې کار ته زمینه برابره کړي چې آیا د نورو مانانو او د نورو غریبو خلکو دپاره
د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره یو شمیر طالب چارواکو ژمنه کړې و چې د کندهار برېښنا دایمي ستونزه به حل او د دې ولایت د صنعتي پارک برېښنا به دوامدار سي. دغه راز طالب چارواکو د تیر کال په مې میاشت کې د کجکي پر بند چې د کندهار او هلمند د برېښنا سرچینه ده، دریم توربین فعال او د شاوخوا 150 میگاواټ برېښنا د ظرفیت لوړولو خبر ورکړ. خو د دې نوي توربین له فعالیت سره سره دا مهال کندهار ښار تیاره او صنعتي پارک لا هم دوامداره برېښنا نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت رئیس امیر محمد الهام وایي د کجکي په بند کې د اوبو د کموالي له امله برېښنا قطع سوې او دوی فابریکه لرونکو ته ډیزلي برېښنا په نوبت ورکوي.
کله چې کجکي مطلق بند سي توربینونه ودرېږي د اوبو د ارتفاع د کموالي ده وجې، نو بیا هغه وخت کې موږ دوی ته د ډیزل پلانټو څخه د ډیزلي برخه مده کوو او بیا دوی ته ورکوو.
د کندهار صنعتي پارک ته دا مهال یوازې 8 ساعته د ډیزلي جنراتورونو او سولر برېښنا ورکول کیږي چې دا برېښنا هم د لویو فابریکو د ماشینونو چلولو وړتیا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 110 فابریکې د برېښنا او نورو ستونزو له امله تړلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې ل میرخان څخه به واوري چې د نوي سندري په اړه درته وایي، خو تر دې وړاندې به ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د کاناډا تورنټو سټار ورځپاڼې افغانستان ته د بشري مرستو پر عاجلې اړتیا او وروستیو سیاسي تحولاتو لیکنه خپره کړې او وایي هره اونۍ له افغانستانه له بشري حقونو د سرغړونې خبرونه خپرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د پخوانۍ ولسي جرګې د استازي مرسل نبیزاده وژنې ته هم اشاره سوې چې د دغو غمجنوونکو خبرونو تازه مورد دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په افغانستان کې یو خطرناک ماحول رامنځته کړی دی چې د ښځو ډیر خلاف ماحول دی او افراطي وسلوال د نبیزاده په څیر تحصیل کړي ښځې په نقشه کوي. تورنټو سټار ورځپاڼې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو هغه ژمنې ته اشاره کړې چې ویلي وو زیانګالي افغانان به کاناډا ته ولېږدول سي، خو دا کار د ده په وینا خپلې سختۍ لري. د ده په وینا د کاناډا حکومت د 40,000 افغانانو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 26,000 افغانان کاناډا ته رسېدلي دي. ورځپاڼې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا لیکلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد د زوال خواته روان دی او څه باندې 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي په 2023 کال کې به 28 میلیونه او 300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې پرون یکشنبه د زرګونو هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانیا سره کار کړی خو لا هم برتانیا ته نه دي لېږدول سوي او بې برخلیک دي. ورځپاڼې د برتانیا د دفاع وزارت تازه شمیرې راخستې چې وایي لا هم 1,000 او 149 هغه کسان چې درخواستونه یې ورکړي طی مراحل سوي نه دي. د دوی اسناد د افغانانو د میشتولو او همکاري د پالیسۍ یا ARAP للارې ارزول کیږي او دا د هغو افغانانو لپاره طرح سوی پروګرام دی چې په افغانستان کې د برتانیا له حکومت سره کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې زیاته کړې چې په افغانستان کې د غچ اخیستنې د عملیاتو تازه څپې ګڼ دغه افغانان د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. ځینو خیریه ادارو خبرداری ورکړی هغو کسانو چې د برتانیا لخوا د تمویل سویو پروګرامونو په عملي کولو کې مرسته کړې. د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام د خلاګانو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي دي. دغو افغانانو چې په افغانستان کې د برتانیا له بیلابیلو ادارو سره کار کړی شکایت کړی چې ژوند یې په خطر کې دی او هغه څه چې ژمنه ورسره سوې وه برتانیا ته نه دي لېږدول سوي. د اطلاعاتو د ازادۍ په نامه د یوه بنسټ د شمیرو له مخې د 2020 کال اپریل میاشتې راهیسې 1,08,000 غوښتنلیکونه د برتانیا د بیا میشتولو پروګرام لخوا ترلاسه سوي خو شاوخوا 1,09,000 غوښتنلیکونه لا هم پروسس سوي نه دي. د برتانیا دفاع وزارت وایي فکر کوي چې په دغو کسانو کې شایي ډیری یې پر شرایطو برابر نه وي یا یې دوه وارې غوښتنلیکونه سپارلي وي.
په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړی میرخان مقوري زما وطن یادی ژې په نوم یوه سندره ویلې ده. د میرخان د دې سندرې په اړه هغه او د سندرې له شاعر سره اجمل تورمان خبرې کړې دي او په دې اړه راپور چمتو کړی چې د میرخان مقوري په سندره پیل شي.
زما وطن یادیږي زما وطن یادیږي زما کابل یاد شوې
زما وطن یادیږي زما کابل یاد شوې. د میرخان مقوري نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو خوخی شو خو په خبره د سندری کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفوني ورسره اړیکه وکړه او د سندری په جوړولو کار پیل شو. خو خغلی مخوری وی دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
ټلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل می او اخوان هغه راته شعر جوړاو او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست هوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي. یت اسمان تالن ما خپل غیږ کې واخلي او
میرخان مقوري د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوري زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوري د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي راډیو ته وویل
خش په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده کابل خار مې لیده او کله چې له خوب راویښ شوم تاسو پوهیږئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي او 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 داسې شوم چې یو خشي بز مال زما له پخو لاسونو ساوتل و. همدغه درد را سره نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما دنوي خاط پزړکه.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هوا ده بهر وسیږي. دی ادولې د شي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنی دو او له دغه هیواد د ډیری افغانانو په وطن سره چې په ډیر شمیر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي هیواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمیر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښې کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران نوی سفیر حسن کاظمی قومی نن دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د اوبو د حق په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په یوه میاشت کې له ایران څخه یوازې د ولایت د ورېښم پل له لارې 10,000 افغانان راستانه شوي دي. په بامیان ولایت کې دو میرمنو د مشکو په دوا ځان وژلې ده. دا خبره په بامیان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته تایید کړه. په داسې حال کې چې جرمني ته په وروستي یو کال کې تللي افغانان شکایت لري چې کور نه نشي موندلی. د دغه هیواد رسنۍ وایي چې دغه هیواد ته په یو وار د ډیرو کډوالو د ورتګ له کبله د کور موندلو ستونزه په بېساري ډول زیاته شوې ده. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نسا پر یوه کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی او په سعودي کې یوه ښځه د بهرنیو چارو مرستیال وزیره وګمارل شوه. د خبرونه په دوام کې به د 15 دقیقو په بحث کې نوریاس نوری در سره وي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زمان نوریاس نوری نیکه هلی اومنی. ملګری ملتونه وایي طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق افغانستان ته د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي وروستي سفر ته په اشاره کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو پلاوي په دې څلور ورځني سفر کې چې د تېرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د فرحان حق په خبره د طالبانو یو شمیر چارواکي له دې سره ډیر هم نظر و چې د ښځو حقونه د بیرته یاده شي خو یو شمیر نور له دې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د جګپوړي پلاوي چې په ترکیب کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې د جنسیتي مساواتو او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خالد خیری شامل و. کندهار په کابل او کندهار کې یو شمیر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. ملګرو ملتونو په دې اړه چې دوی له کومو طالب چارواکو سره کتلي څه نه دي ویلي خو په دې لیدنو کتنو کې دغه پلاوي پر دې تمرکز کړی و چې طالبان د هغه سخت محدودیتونه چې د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته یې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخو کې لګولي دي لرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ویلي چې امینه محمد دا موندلې چې یو شمېر طالب چارواکو سره چې دوی کتلي د همکاري روحیه درلوده او دوی د پرمختګ ځینې نښې ترلاسه کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې د واک څو مختلفې مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د دوی ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د دغه جګپوړي پلاوي سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟ د طالبانو سخت دریځ ته په پام د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد دا خبره چې د طالبانو یو شمېر چارواکي له دې سره هم نظر دي چې ښځو او نجونو ته د اساسي حقونه بیرته ورکړل شي څومره د خوشبینۍ وړ ده او دې ته ورته نور مسایل په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د دینی او حقوقي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی او په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل شوي دي. د 15 دقیقې بحث هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، تاسو ته به در شو لومړی غواړو له تاسو واورو چې ولې افغانستان ته د سفر لپاره د ملګرو ملتونو په دغه پلاوي کې د دې سازمان جکپوري مسلمان چارواکي غوره شوي وو. آمینه محمد چې مسلمانه ده، پخوا د نایجیریا په حکومت کې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درون میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه خوب د مسلمانو هیوادو یا د مسلمانی بیکګراوند پلاوی انتخاب لوړ پوره حیات افغانستان ته خپل منطقه ملي په دې چې طالبان د دې ادعا کوي چې د اسلامي موضوع نه لګیږي. اما د ویلو وړ ګڼم چې نړیوال ټولنه په هغه جمله کې د ملل متحد سازمان د افغانستان په حق لا پاتې راغلی دی، په ډیرو مواردو کې سطحي او اعلامیوي برخورد کوي. اما له بلې خوانه د ملل متحد سازمان د حکومتونو په سر حکومت نه دی، هغه نه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکوي د دې تصامیم او فیصلې نه وخته او ډیره وخته پورې په سختۍ سره فیصله په توافق رسیږي. اما زما په پوها باندې مخکې د دې نه چې دا هیئت افغانستان ته لاړ شي، دا باید تحقیق او بررسی شوی و چې د طالبانو ماهیت غوښتنه او مفتی څوک دی او د دې مفتی نه تیرېدل سره د دې چې په صراحت سره د طالبان مشرانو ویلي دي چې موږ به هیڅ یو ډول ګویا معامله ونکو، مطمئن د معاملې خبر نه ده. دا کاملا لمخ کې تصور کېدل او دا مات سفر، دا ناکام سفر کاملا د پیشبینی وړ دی. نړیواله ټولنه په دې برخه کې په ډیرو مواردو کې سطحي برخورد کوي، د اعلامیو په سطح کې برخورد کوي او د افغانستان خلک د سخت کړاوونو سره مواجه دي. سخت کړاوونه. شکر
سید صاحب. مننه سید زاکر شاه سادات، لتاسو به واورو آیا تاسو هم د ښاغلي سیدی له دې نظر سره موافق یاست چې دغه سفر کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن سیدی صاحب ته او تاسو پروګرام اوریدونکو ته. د سیدی صاحب د خبرو ډېرې برخه سره نه وازه چې همغږیم، بلکې زه په خپل دې ته حیران یم چې دغه یو ډول ټومخه لوبه چې فراس کې په خپل متحده ایالاتو کوم کار وکړ افغانانو په سره په دې حق لا د دې ریشا او بیخ د دوه د قرارداد یا تړون شروع کیږي او دا چې موازی د دولت سره بل دولت په بهر کې جوړ کو او هغه ته هویت ورسپاره او بل اخره مخکې د وخت د افغانستان د وټلو یا د تیښتې هوډ وکړه، دا بیخي طبیعي و چې داسې یو حالت سره موږ مخکې ګو او اوس هم اجرایی قوت نه د کار نه اخلي او په اعلامیو او په مختلفو دولونو باندې یو شکل د ناتوانو خلکو په تیر لکه موږ چې تنشو کولی اعلامی خبرو، دوی هم همدغه کار کوي. موږ خو د نړیوال قوانینو پر مبنا هغه بنیاد نیسو او اعلامی خبرو، لکن دوی خو اجرایی صلاحیتونه لري او بیا لامل دوی دي. دوی راوستل، دوی ور وسپارل او اوس بیرته مثلا کنټرول هم د دوی دنده ده. زه بیا وایم په راس کې د دغه ټولو د متحده ایالاتو ډېر زیات مسؤلیت کېږي دی چې باید افغانان د دغې ناخوال نه وژغوري.
بله سادات صاحب کور بدن. سیدی صاحب مخکې تاسو په خپلو خبرو کې ورته یو څه اشاره وکړه چې دغه پلاوی ممکن هغه څه لازم و دغه سفر ته آمادګي نه ونیولې، خو که راشو دې خبرې ته مخکې دی چې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړی پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره وګوري، ډېرو نورو اسلامي هیوادونو ته تللی وو لکه پاکستان ته، اندونیزیا ته، منځنی ختیځ ته، ترکیه ته، دغه راز د اسلامي همکاري سازمان لغړو د اسلامي پراختیا بانک له مسولینو او په اسلام آباد، ترکیه او انقره کې د افغان میرمنو له ډلو او دغه راز د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې وي. یعنی ډیر ښه آمادګي دغه سفر ته نیولې وه، غوښتل چې پوه شي چې
په دې اړه هغوی څه نظر لري چې بیا وکولی شي د طالبانو چارواکو ته ورسوي؟ آیا فکر نه کوئ چې یو په ښه آمادګۍ سره تللی و خو هغسې چې لازمه وه، آیا فکر نه کوئ چې کومه لاسته راوړنه نه درلوده؟
مننه. دا ناستې ولاړې چې دلته او هلته د بعضې استخباراتي کړیو اجنټانو سره نیول شوي وې، زه فکر کوم دا له سره آمادګي نه ګڼل کېږي. د طالب ناشناخت د ملل متحد د سازمان د سلسله حقوقو پرنسپونو موجودیت او د داسې سفرونو تنظیمول دا مخکې د مخکې نه په یوه وړه سطح باندې اداري خلق تنظیمي او دا ستر په اصطلاح مقامات هغه تهځي هغه فورمال شکل عملي کوي. زه فکر کوم نه پوهېږم چې دنیا چیرته سقوط وکړه. واقعیت د خبرې دا دی، هغه چې جناب استاد صاحب هم وویلي دا وضع تصادفي نه ده راغلی، دا وضع هدفمند راغلی ده او د دې هدفمند وضع نه یو سلسله استخباراتي کړي د نړۍ په کچه باندې د خپلو اهدافو د حصول لپاره د افغانستان خلک قرباني او دا نه اخلاقي ده نه ایماني ده او نه د نړیوالو حقوقو په بنسټ ده. دا طبيعي حقوق اول بنیادی سوال دا ده چې یو حکومت یو حاکمیت چې مشروعیت نه لري او خپل دیدګاه ولو د اسلام په چوکاټ کې د 1500 دیدګاګانو د جملې څخه یو دیدګای دی، په کوم مشروعیت د خپل دیدګا تطبیقې؟ دا بنیادی سوال نه دلته په نړیواله سطح مطرح کیږي. د ښځو حقوق دی داسې شي، د ښځو حقوق داسې شي، دا نظام مشروع دی که نه دی؟ چې مشروع نه دی په کوم صلاحیت باندې خپل لیدلوری؟
بله، دا خو یو بل موضوع ده. بله سید صاحب، دا یو بل موضوع ده. کراشو په هر صورت دوی په افغانستان کې قدرت په لاس کې لري او ملګری ملتونو هم ویل چې له تعامل پرته بل لار چاره نه لري. د ملګری ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد په یو بیان کې ویل چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح و او هغه دا چې دغه محدودیتونه د افغان میرمن او انجونو لپاره داسې وراتلونکي چې دوی په خپل کورونو کې بندیان وي، حقونه به تر پخو لاندې وي او ټولنه به خدمتونو به برخی وی برابر وی. د ته ورته پیغامونه لنور لور هم طالبانو ته ورکل شوی دی، خو د هغوی په دریس کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راوستي. ساده سپ تاسو ته فکر کوي یادی ملګری ملتونو دغه جک پوری چارواکي دغه پیغام به کوم اغیز پر طالبانو شیندلې وی؟
زه تر دې ربیره پورې د دې سره همغږی نه یم. په دې دلیل همغږی نه یم چې دوی چې کله د امریکې او د هغه متحدینو یرغل ته مشروعیت ورکوه په هغه وخت کې اوس هم دی خپل هغه صلاحیتونه نه چې باید کار واخلي نه اخلي. او زه بیا مکرر وایم چې زه دا یو ډول لوبه وینم او دا لوبه د یو ځینه کنټرول کیږي او د دې لوبې دپاره حتی نړیوال سازمان هم په ځینو شیانو کې سترګې پټوي. دوی خپل صلاحیتونه لري، ځانګړي صلاحیتونه لري چې اوشي کولی داغه نه کار واخلي که په خواچی بعض خلکو ته یعنی هویتونه ورکړي یا کاذب یا قانوني، لکن د نړیوال سازمان د قوانینو پر رڼا کې کړي دي. دوی په دې کې اکتفا یوازې وکړي. دا نږدې 2 کال اوس کېږي، یو نیم کال نه پسې تېرېږو. افغان ولس چې کوم رنځ سره اخته دی، د دې لامل یوازې په خپل افغانان نه دي، دا نړیوال سازمان په راس کې دا زبرځواک ملکونه د افغانستان د دغې قهقرایي حالت او نتیجه په اصطلاح د دوی د کړنو ده. دوی مسؤلین دي، دوی چې هر څنګه وغواړي دوی کولی شي چې دا تقریبا د پای ټکی کیږي، لکن دا چې لوبه څه ده او سیاست کومې خواته دوی بیایي او د افغانانو په سرنوشت باندې تکیږي او په دې جغرافیه تکیږي، دا بیا بیل بحث دی چې دلته گنجایش نه وینم.
ساده صاحب، مننه. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما بهاوس چې هم په د همدغه پلاوي په ترکیب کې و، بهاوس هم چې د جنسیتي مساواتو او د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي، په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځو له عمومي ژوند څخه د حذف کېدو په وړاندې په زړورتیا کې کوم دوی ته کوم شک نه دی پریښی، یعنې تر اوسه پورې چې دوی درېدلې دي. هغې ویلي چې دوی به د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه ته دوام ورکړي افغان خزه، او دا د دوی مکلفیت هم دی چې په دې کار کې د افغان خزو ملاتړ وکړي. اوس کرا شو همدې خبرې ته چې تاسو هم په همدې باندې ټینګار کوئ چې ملګری ملتونه یا نور هغه قدرتونه چې پر طالبانو باندې یو څه ناڅه ښایي نفوذ ولري، تر اوسه پورې هغه فشارونه استفاده نه ده کړې. څه کولی شي ملګری ملتونه چې اوس له طالبانو سره تعامل لري، مرستندوی ټولنې په افغانستان کې فعال دي، په اونۍ کې په میلیونو میلیونو نغدي پیسې هم کابل ته انتقالیږي، د ملګرو ملتونو په لاس کې کومې وسیلې یا ابزار شته چې پر طالبانو باندې د فشار په توګه ترې کار واخلي تر څو پورې د ښځو او نجونو د تعلیم او د زده کړې هغه لګول شوي محدودیتونه لرې کړي؟
سوال سیدی ته وو؟
بله سیدی صاحب، تاسو دا پوښتنه کوم.
بله هغه څه چې وویل شو په تیرو شلو کلو کې د اشغال مسأله کې نړیواله ټولنه پاتې راغلې ده، د خبرو په اصطلاح د یو سلسله اعلامیې په صادرولو او صرف د اعلامیې په صادرولو باندې منحصرېدل، د هغه ځای نه چې ترور او دهشت، یعنی د پاکستان نه ترور او دهشت تولیده، په هغه مواردو کې پاتې راغله ده او عملي اقدامات نه دي کړي. د تعامل مسأله چې نړیواله ټولنه وایي او ملل متحد سازمان وایي چې د دین بل لار نه لرو، د همغه اول ورځ نه ما په دې تاکید کوم چې هو تعامل ضرور دی چې د خلکو ته دوا دارو او ډوډۍ ورسیږي، اما هغه تعامل چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکي او داسې فکر کوي چې په دې فشار راوړلو باندې به منګه تنه سیاسي برابرداري وکړو، دا حرام دی، غیر شرعي دی، غیر انساني دی، او نړیواله ټولنه باید هم داسې تعامل ونکړي چې د هغه په نتیجه کې تنه طالبان سو استفاده وکي او برابرداري وکي. دلته په عملی لحاظ باندې ډیر زیات امکانات وجود لري چې دا نړیواله ټولنه د خبرو نه عمل ترې شي. په توګه د مثال په دوحه کې د طالبانو د دفتر وجود چې هغه سبب د اتصال د طالبانو د نړۍ سره کیږي، او په یو وخت کې منطق درلود چې دی وکړي چې یو آدرس پیدا کړي چې ورسره کینی خبرې وکړي. اوس څه ضرورت ده چې په میلیون هاو ډالر هلته مصرفيږي، هغه میلیون هاو ډالر دی راوړي په افغانستان کلي او باندو کې د نشه کې، دغه عملی اقدام دی چې دی کولای شي. دفتر بند درې سو څلور سو فامیلونه چې ته نامفتي ډوډۍ خوري او بیا هم د طالب په موضوع کې قرار لري چې ضرورت دی هلته افغانستان کې آدرس شته، تمام افغانستان داسې په لس هاو نور موارد شته چې د دې تشریفاتي خبرو او بیا سلسله مقالو به دا مقالې او دا بیانې او دا موقفونه د پیډي عوام خلکو ته دا به موږ چې الته دلته وایي دې ته عمل پکارې. متاسفانه دې دا کار نه کوي، افغانستان خلک په ډېر په ډېر بد حالت کې خراب لګي. شکر.
بله سیدی صاحب مننه. سادات صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد د افغانستان ته د سفر په پای کې له الجزیره تلویزیون سره د دې سفر په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. ویلي دي چې له طالبانو سره هر اړخیزې خبرې کړې دي په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، او طالبانو هم دی ویلي چې ورته ویلي چې د نجونو د تعلیم ستونزه د حلېدو په درشل کې ده، او دوی به ژر له یوې نوې کړنلارې سره نجونو ته د زده کړو او ښځو ته هم د کار اجازه ورکړي. تاسو څومره خوشبین یاست مخکنی او هغه ژمنو ته په پام چې طالبانو لدی مخکې هم ورکړی وي ټاکل شوی و چې په تیر کال کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، خو په همغه ورځ چې نجونې ښوونځیو ته لاړلې ښوونځي بیرته بند کړل.
په یقین سره چې زه په دې نه یوازې چې شک لرم بلکې مستند ویلای شم، ځکه څنګه چې دوی د دوحې د قرارداد سره هم خلاف ورزی وکړه پاغي عمل ونه کړ، دی وار وار خپل د ټولو وعدونه خلاف ورزی کړی دی، او زه اوس هم داسې فکر کوم چې باور لرم چې دا فقط د ولس یرغمل نیول دي او ځان خپل موخه او هدفونه تر رسول دي. دوی کوشش کوي چې په دې لجاجت کې ځان وتپي، تحمیل کې هم په ولس هم په نړیوالو باندې چې ګواکې یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دوی فشارونه په نړیوالو باندې راوړي په دې شکل. لکه نړیوال کدې ته په دغه حالت کې یعنی مشروعیت وروبسي
دا واقعا یو بل جفا ده د ټول افغان ولس سره او د افغانستان د راتلونکي سره او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو او زموږ خویندو او ورونو سره په اصطلاح. ځکه چې په دې یو حالت کې لکه میانمار کې یو نظامي کودتا وشوه، تاسو یې د هغه سرنوشت ولیده چې په کوم حالت کې قرار واخیست، دوی سره باید همسې برخورد شي. دا یو کودتایی راتګ و او اوس په کې ولس یرغمل دی او غیر قانون غیر مشروع یو دولت، او بیا په دې کې د علم سره مخالفت، د ذکر سره مخالفت، په ځانګړي توګه هر خبره د مور او خور او د لور په سر، د هغې مور نه چې دوی په خپله پیدا دي، هغې میندو دپاره په اصطلاح دوی وس د نعوذ بالله د الله تعالی د کرسۍ قضاوت باندې ناست دي او دوی قضاوتونه کوي. دا بیخی د نه منلو خبره ده، نه د شریعت په چوکاټ کې راځي، نه د نړیوال قوانینو بشري قوانینو کې، بنا نه د افغانستان د اساسي قانون پرانا کې دا د منلو وړ ده. او د سره قاطع برخورد پکار ده نړیوال سازمان دی د دغه ډول اعلامیونه ډډه وکړي او خپل واقعا عملي ګامونه باید پورته کړي.
بله استاد صاحب، مننه د تاسو دغه څرګندونې ته په پام چې دغه موجودیتونه چې دوی لګولي دي، دا د افغاني ټولنې دود، دستور، شریعت او له هیڅ نړیوالو نورمونو او هغه کنوانسیونونو سره اړخ نه لګوي. راځو دغه خبرې ته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیس سیما باهوس هم په یو ډول دغه دې موضوع ته اشاره کړې. دغه ویلي چې هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د ښځو د حقونو یو جدي بحران او د نړیوالې ټولنې لپاره د بیدارۍ غږ دی چې بیداره شي. باهوس دغه راز ویلي چې د طالبانو محدودیتونه او فرمانونه ښیي چې څومره ژر د ښځو د حقونو په برخه کې د څو لسیزو پرمختګونه یوازې په څو ورځو کې په شاتګ کولای شوی. سیدي صاحب، کراسو همدې موضوع ته، آیا دغه پرمختګونه چې په تېرو شلو کلونو کې شوي، په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې، ولې باید یوازې په څو ورځو کې په شاتګ وکړي؟ آیا د افغاني ټولنې له روحي او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګو؟
و داسې موارد چې اړخ نه لګو، و داسې موارد چې په تضاد کې و، دا چې د افغانستان په نمائندګۍ په ناتو په جامع اروپا کې یو هنرمند یا یو رقاصه نمائندګۍ وکړي، دا د افغانستان د اسلامي ټولنو سره له سره برابر نه دی، د اسلام سره نه دی. دا خبرې پر ځای، دا دلایل چې یو د طالبان وایي چې بیزتی و دا و هغه و، دی کې بحث نشته. د نړیوال ټولنې استدلال دا معاونه د سازمان ملل متحد دا چې دا څه شی وي، دا اختراعات تر تکول په کار نه دي، دا شته. دې کې څه کول په کار دي؟ دوه کاله تیر شو، هغه عمل په کار دی. دې باندې ځان خلاصول چې دلته داسې و دلته داسې و، طالب په دې باندې ځان خلاصول چې دلته تخلفات، خو د تخلفاتو مخه ونیسي، اسلامي بڼه ورته ورکړي. دی وبخښي د په دې نوره نړۍ کې یو څوک چاته وایي چې درواغ وایي، بلې دی درواغ وایي. دروغ دی وای چې په هغه 15-17 لیک چې دی د طالبانو د عالی د وزارت تحصیلات عالی لخوانه را لیږل شوې ده، هم شکلی هم محتوایی غلطی ګانی دي. سلام ویل دی وزارت ته، وزیا پوانتونو ته، پوانتون ته سلام نو ویل کیږي، شخص ته سلام، کامیابی پوانتون ته نه، شخص ته ویل کیږي. یو دلیل چې راوړی دی د حرام بودن او د منع بودن دی، بیا په اخر د جمله کې راوړی دی موقت، یعنی دی خپل پیږي چې دروغ وای، دی خپل پیږي چې دوکا ورکي. شپارس میاشتې ما یو بل دفعه هم ویلو د دې شیانو تنظیمول او برابرول دی او دولت او د حکومت په شکل باندې په سطح باندې کدی توانمندی نه لري. ډاکټر صلاح الدین سیدی سره یو میاشت فرصت ورکی دا تمام شونه د اسلام اصول باندې برابرول او تنظیمول. تخلفات هر چی رہی په هر منطقه کې، پس نه دی چې دی باندې بخلاص شي، تخلف مخه دی ونیسی. اما په مبدا کې دی یو مسلمان، دی یو انسان تعلیم مخه نیول دا حرام دی، غیر شرعي دی، دا د اسلام د دښمنۍ د پاره دی، او دا د طالبانو د لمنې ټولولو د پاره دی. دی باندې طالبان متاسفانه نه پیږي چې متاسفانه پاکستان هم په خپل دی برخه کې خپل نقش ادا کوي چې د دې وطن په اصطلاح جوړي وباسي. داسې حکومت په افغانستان کې رای نشي چې هغه ثبات مثال شي د پاکستان د طالبانو لپاره. دی په دې عمق د دې خبرو باندې نه پیږي او ځان د یو ستر مشکل سره مواجه کوي چې دا د دې اختیار دی. خو دا ملت د دې مشکل سره مواجه کوي چې دا منور وړ نه ده او نړیوال ټولنه پاتې راغلی اعلامې دې نه ورکوي. موږ ته دې نه تصویرې چې دا ورځ دا شپه ده په دې ورځو شپې باندې موږ پوهېږو څه کوي تاسو. دا مهمه خبره ده. شکر
سید صاحب. مننه سودا صاحب تاسو ته بدر شو که څه هم تر ډیره دغه پرمختګونه چې په افغانستان کې پتیلو څومره لسیزو کې شوی وو د شریعت له پلوه سید صاحب یو څه رڼا پی واچول کراستو دا د زده کړې د تعلیم د نجونو او د ښځو د لوړو زده کړو او دغه راز په ماسو کې کار کولو موضوع ته له کلتوري پلوه د افغاني ټولنې له روحي سره فکر کوي چې دا په تضاد کې و چې اوس طالبان غواړي چې دا هر څه هغه د دوی په آن باندې اصلاح کړي او هغه له شریعت او افغاني کلتور سره سم کړي له افغاني ټولنې دود او دستور سره.
افغانستان خپل د دې دومره اوږدمهاله تاریخ سره اوس نه اسلام ته راغلی ده او نه دا دود دستور اوس په اصطلاح کې چې طالبان ورته ورټاکي خپل دود دستور دی د 5000 کالو سره لري خپل د ننګ او غیرت ټکی لري او دین هم دلته د 1200 کال نه پورته راغلی ده. نو دغه پلارون نه چې دغه بچان چې زیږیدلي چې نن د اسلام په جامه کې اسلام ټوټې ټوټې کوي او بدنامۍ تورمخه معرفي کوي او تر ټولو زیات په اصطلاح بنیادګر یا افراطي معرفتي دوی دي دا و 500 اسلامي هیوادونه ته ویني چې دا و 500 اسلامي هیوادونه څه رقم تعامل کوي د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې څنګه ځانونه برابر کړی دي چې د کې اټس ا ډبل په اصطلاح مخالفتونه نه څرګندېږي او دا غي پرانا کې کدي واقعي خدمتګاران د دي خاوري وي کدي واقعي بچان د دي خاوري د افغانستان ملي ګټه ته په تر هر څه په لوړ سترګو ویني د افغانستان ملي ګټه د خپل د عقیدو او خپل د تفکر په خاطر تر پولانګ نه کوي او دا به ثابت وخی چې افغانستان هیڅ کله نه پخوا نه اوس نه پراتونکي کې نه چا دود دستور بدل کړی شوی دی نه چا د چانه دین اخیستلی شوی دی. مونږ د شوروي د یرغل هم شاهدان وو مونږ درې ځله د انګریزانو د یرغل شاهدان وو او مونږ اوس په امریکې او د متحدینو هم. لاکن بیا وایم چې که چېرته د خپله طالبانو منځ کې ورته وویني ډېری داسې طالبان په دوی کې شتون لري چې دوی په خپله د دې شي سره مخالف دي لاکن صلاحیت نه لري.
بله
او وخت بل چا سره دی.
بله ساده صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو څو دقیقې وظیفات دي. سعید صاحب هم دغه موضوع ته راځم. مخکې امینه محمد هم ویلی و چې د طالبانو د وخت څو مرجې دي او چې د غستون ځای را منځته کړی ده. آیا همدا علت دی چې پر ښځو او نجونو دغه محدودیتونه ورځ تر بلې پراخ شوي دي؟ یعنی د طالبان په یوه خوله نه دي؟
مننه سعیدی. تیر قوانین ملغه نوی قوانین نشته د مشروعیت مرجع نه ده تعریف شوه دا چې د ملا هیبت الله وظیفه او صلاحیت څه ده چیرته نه ده تعریف شوه رسمي. یو غیر معمول غیر قانوني غیر مشروع حالت وجود لري دا چې په طالبانو کې بعضی داسې دي او بعضی داسې دي چې به باندې پیګو اما په مجموع کې مسؤل تمام دي په دې چې د دې حکومت د کچېست د داسې او حس سره مخالف دی او دی په یو ټیم کې دی او ورسره موافق نه دی. دا ډیره بنیادی خبره ده. سبا د استعفا ورکی کنه تمام مسؤل دي تمام په دې برخه کې د خځو په وړاندې د اسلام په وړاندې د عقیدې په وړاندې د وطن په وړاندې د نړیوال ټولنې مسؤل دي او دی باید عمل وکړي.
بله ساده صاحب لنکراتو دغه د ملګرو ملتونو جګپوري پلاوی سفر ته په پام او له مختلفو لورو چې په طالبانو باندې دغه فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي فکر کوي چې دا به په نیجیریا تر کې کومه نتیجه ورکړي؟ طالبان بل خپل دریزه پشا شي کلن راتو وي واځي ولا قده. مننه.
طالبان بل لار نه لږي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د نړیوال قوانینو پرانا کې ځانونه عیار کاندي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د افغان ولس خواستونو طلبه کوي او طالبان مجبور دي چې ځان ته لمړی مشروعیت ترلاسه کړي د افغان ولس نه
بیا به اوشی کولای چې دوی نړیوال مشروعیت ته ورسیږي، لکن افغان ولس په مجموع کې د دوی د دغه کړنو سره په مخالف دي، او زه باور لرم چې دوی بل لار نشي لرله بغیر د چې باید شاته تګ وکړي او باید توازو وکړي او تمکین وکړي، هم د ولس خواسته هم د نړیوالو قوانین پر وړاندې کې د نړیوالو سره تعامل په خاطر بل لار نه لري طالبان.
مننه کور ودان. په اروپا کې مش د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سعید زاکر شاه، سادات او د دینی او حقوقي چارو شنونکي ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ.